سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستیو ورشتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا لواطت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د بند سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پرون راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خو ډپ پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهېدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظی سره شکه دلی.
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چه اقتصادی وده سویدی دا دی قدر ولدی.
دا کرکت لوبغاری مو یوازی دا لوبو پنندارو نخوشاله کلی. دا افغانستان دا ملی لوبدلی زینو لوبغارو خیریه بنسطونه جور کلی. پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بنسط للوری دا سی افغان تا دا جور شوی کور کلیانی وسپارل شوی چه دا بیپلوت الوته که پمگید که چو میاشت مخ که کور بران شوی و
دا کور دا جوان دا بنسطی دو اساتی او سرستان جور شوی چو لک تر لگه دا سر سیوره امن او ثبات و رکی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای وروستي ورشتونو او سیلابونو یې کورونا ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 1200 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي. او اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د فراه ولایت اوسیدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبو نیولې دي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره که پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 244 کورونه په بشپړ ډول او 1516 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بېځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسېدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکوي اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
په هرات کې د پنجشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 200 ته ورسېد. افغانستان په نړۍ کې له هغو 100 هېوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهېدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهېدو د تړاو په اړه وایي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې ورېږي او بېرته هغه د ځمکې، چون ځمکه وچه وه، هغه خړه او خاوره او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څېر په خپلو وختونو نه ورېږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی حاجي عبیدالله وایي
بارانونه چې دي وس د اکلین بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ ام پی او والا ته عرضه وکړه، دا سندي جوالونه ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه، هغه جوال راته ولې هم ځوانان په کار رااله. ډیر موږ راضي، ډیر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شب هغه ساعتی که دی پکری دا غیروژن بغیر چورتا و یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاتا که چورتا ونه دی ونه بیخنه آغا طول آغا کنطوله ای.
دا ملگوری ملتو دا یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پر جمعی که زیاد وی تلفاتی پوری که زیادی شی. پا دیار دا اوبا و چاپیریال ساتن متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران شي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه هم وچ وي، ممکن یوه ورځ پکې سیل وبهی شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جماعتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جماعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورښت زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتېږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګربز کې پرون هغې کورنۍ ته د نوي جوړ شوي کور کلي وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په یوه برید کې ویجاړ شوی و. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ